د ماسپخین دو بجې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو سات خبرونه د ازادۍ د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ لپاره ځانګړې ده. په څو شېبو کې سالم محمد صالح د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سرټکی، طالبانو د کابل پوهنتون استاد فیض الله جلال چې پرون یې ونیوه متعصب انسان بللی. ایران وایي تل یې له افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا غوښتې ده، او د پنجاب ایالت په مری سیمه کې د درنې واورې له کبله د بندو سیلانیانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. بشپړ خبرونه ویاند احمد تکل. د افغان نړیوال سازمان د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د سم دستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. ښاغلی جلال چې د رسنیو له لارې د سپینو خبرو او انتقادي لهجې په خاطر نوم لري، د راپورونو له مخې پرون طالبانو په کابل کې له خپل کوره ونیو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې استاد جلال متعصب انسان بللی او ویلی دی هغه په ټولنیزو رسنیو خلک د نظام پر ضد هڅول او د انسانانو له عزت سره یې لوبې کولې. ښاغلی مجاهد پر فیسبوک د استاد جلال د هغه پوست یوه کاپي هم زمیمه کړې ده چې د ډیورنډ کرښې پر سر د طالبانو او پاکستاني ځواکونو وروستۍ نښته یوه ډرامه بلل شوې. خو د استاد جلال لور حسینه جلال ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو یې پلار بې دلیله نیولی دی. په کابل کې یو شمیر ښځو د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د استاد جلال د سم دستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. د ښاغلي جلال توقیف پراخ وبخی پر ټولنیزو شبکو هم پراخ غبرګونونه پراولی دي. په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په رسمي سفر په تهران کې دی، ایرانی چارواکو ویلي دي چې دوی تل افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا غوښتې ده. طالب چارواکي وایي د طالبانو د حکومت پلاوی به د دې سفر په ترڅ کې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل پر لارو له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تهران ته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د افغان پلاوی له رسېدو سره سم په یو بیان کې یوازې همدا لیکلي او نور جزئیات نه دي ورکړي. له ښاغلي متقی سره د اقتصاد او صنعت او سوداګرۍ وزیران، د افغانستان بانک لوی رئیس او د څو وزارتونو معینان په دې سفر کې ملګري دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمدالله وسیق د پلاوی د سفر د اهدافو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دغه هیئت به د افغانستان او ایران د اړیکو د لا پیاوړتیا، همدغسې د تجارت او صنعت په برخه کې، همدغسې د سرحداتو پر موضوعاتو باندې او په یو شمیر نورو موضوعاتو باندې به له ایراني چارواکو سره خبرې کوي.
د طالبانو مشرانو له دې مخکې هم څو ځلې ایران ته سفرونه کړي، خو د زمري په څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو پلاوی په رسمي سفر ایران ته ځي. په اندونیزیا کې ایسارو افغان پناه غوښتونکو او زرګونه نورو کسانو نن له کډوالو د ملاتړ په نوم یو کمپاین پیل کړی. زرګونه پناه غوښتونکي چې څه باندې نیمایي افغانان دي په اندونیزیا کې له نامعلوم برخلیک سره ژوند کوي او په تمه دي چې په دریم هیواد کې میشت کړی شي، ځکه د اندونیزیا حکومت دوی ته د کار جواز نه ورکوي. د کډوالو په ملاتړ په پیل شوي ټویټري کمپاین کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ پر لوی کمیشنرۍ UNHCR او د کډوالو پر نړیوال سازمان IOM غږ شوی چې د کډوالو له کړاوه ډک ژوند ته پام وکړي. شاوخوا یوه میاشت مخکې یو افغان کډوال د اندونیزیا په سوماترا ټاپو کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته ځان وسوځاوه. پناه غوښتونکي چې ګڼې ښځې او ماشومان هم په کې شته وایي له یوې لسیزې ډېره موده کېږي چې په اندونیزیا کې سر پاتې دي، خو څوک یې غږ نه اوري. اکثر د پناه غوښتونکي استرالیا ته د تلو په تمه دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پاکستان د پنجاب ایالت په اړونده مری سیمه کې د درنې واورې او توپان له کبله د بندو سلګونه سیلانیانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. د سیلانیان په مری کې د سخت یخنۍ له کبله بند پاته دي او درنه تلفات هم لري. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې د یوې کورنۍ د اوو غړو په ګډون ټول 22 کسان مړه شوي دي. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار پرون پر ټوټر ولیکل چې په مری کې باندې پاتې ټولې کورنۍ دولتي ودانیو او هوټلونو ته رسول شوې دي. د پاکستان د ژغورنې ادارې پرون وویل چې په قربانیانو کې لس ماشومان، دوه میرمنې او لس نارینه شامل دي. د اسلام آباد پولیسو د یو چارواکي د کورنۍ وغړي هم په دې ډله کې دي. چارواکو پرون وویل د پیښې قربانیان د شپې په اوږدو کې په خپلو موټرو کې پاتې وو. د دوی په وینا ډیری کسان د وجود د تودوخې د کمیدو او د کاربن دای اکساید ګاز د تنفس له کبله مړه شوي دي. په قزاقستان کې له څو ورځو پرله پسې اعتراضونو وروسته داسې ښکاري چې ولسمشر قاسم جومارت توقایف خپلواک د یو لړ اقداماتو د عملي کولو له لارې بیا ټینګ کړی دی. د دې اقداماتو په نتیجه کې دا له تشدد ډک اعتراضونه تر ډېره غلي شوي دي. د ملي امنیت کمیټې چې د شوروي اتحاد د محل له کې جي بي سره انډوله اداره ده پرون اعلان وکړ چې د کورنیو استخباراتو ځواکمن مشر کریم ماسیموف د ملي خیانت په تور نیول شوی دی. د ملي امنیت کمیټې په یو بیان کې ویلي دي چې یو شمېر نور چارواکي هم نیول شوي خو جزیات نه دي ورکړي. شپږ 50 کلن ماسیموف چې دوه ځلې د صدر اعظم او یو ځل د پوځ د لوی درستیز په توګه دنده هم ترسره کړې ده او د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف له نږدې کسانو څخه ګڼل کېده د پنجشنبې په ورځ ونیول شو او په همدې ورځ هم له دندې لرې شو. نظربایف که څه هم په 2019 کال کې له دندې لاس واخیست خو د جنوري تر 15 پورې چې توقایف د ملي امنیت د شورا مشري په لاس کې واخیسته د هیواد په چارو کې مهم لاس درلود.
روغتیا د ژوند شتمني.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې پروګرام کې نن په افغانستان کې د میندو د مړینې پر موضوع خبرې کوو. رسمي شمیرې ښیي چې په هرو دوو ساعتونو کې په دغه هیواد کې یوه مور د اولاد زیږولو پر مهال مري، خو دا شمیرې په نورو اژانسونو کې متفاوتې ګڼل سوي دي. سږ کال هم د غبرګولیا جوزا 24مه چې د مور له ورځې سره برابره ده، په دا سال کې ولمانځل سوه چې افغان میندې لا هم له هغو ستونزو کړیږي چې له لسیزو ورسره مخامخې دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي چې بېلابېل عوامل له دې ډلې د سرچینو کموالی، په پرله پسې ډول د ماشومانو راوړل او په کم عمر کې ودونه د زیږون پر مهال د میندو د مړینې عمده عواملو څخه ګڼل کېږي. په دې پروګرام کې مو میلمانه دي د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو مین ډاکټر عبدالباري عارض، دغه راز د نسایي ولادي متخصصه ډاکټر نسرین اوریاخیل. ډاکټر صاحب عمر رخصوي دی چې په لومړیو څو دقیقو کې برا سره یې مننه ډاکټر صاحب چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته او که سم تخنیکي همکار وایي تاسو په جلسه کې یاست. ستاسو شمیرې څه وایي چې په افغانستان کې د میندو مړینې تر پخوا کمه سوې که زیاته سوې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او استاسو ټولو کارکونکو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومات شته چې تیر څلور څلوېښت کلن جنگ او جګړې په هیواد کې د ډېرو نورو ستونزو تر څنګ صحیح ستونزې هم زېږولي چې له امله زموږ زیات شمېر ماشومان، میندې، ورونه او پوخ عمره مشران تر ښکار لاندې راوستي او د هغوی ژوند د ګواښلۍ له خطرونو سره مخ کړی. خو دا چې مشخصه موضوع د میندو د مړینې په حکله باندې ده، د 2018 کال کې WHO د یو تخمین په اساس باندې چې تقریبا په هرو سلو زرو میندو کې سلو زرو ولادتونو کې شپږ سوه اته دېرش میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي او دغسې د دې تر څنګ یو څه نور ډېر داسې لاملونه یې واضح کړي دي چې د هغو په اساس باندې زموږ میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بغیر له ولادتونو څخه نور داسې امراض دي چې یا ولادي خونریزي دي چې 20% میندې د دې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي او 22% میندې د انتاناتو له وجې، همدارنګه 14% میندې د نیوپلازم یا ټیومرونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي چې دا هم یو لوړه کچه ده. او په هیواد کې تاسو ته بهتره معلومات شته چې روغتیایي وضعیت نه تنها اوس بلکې له کلونو له لسیزو راهیسې له یو ناورین سره مخ ده، له یو سخت وضعیت سره مخ ده چې په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي مراکزو کموالی ده او په دغه برخه کې د مسلکی اشخاصو نشتون ده چې باعث ګرځیدلی تر څو زموږ یو زیات شمېر میندې یا خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم معیوبیت ته ځي.
مل عمر صاحب، په اوس وخت کې چې نړیوالو مرستندویو ادارو له روغتیایي سکتور سره خپلې مرستې تر پخوا کمې کړې دي، ستاسو اټکل څه وایي چې په لرو پرتو سیمو کې به د میندو وضعیت څنګه کیږي؟
دا یو معلومه خبره ده، تاسو ته بهتره معلومات ده چې موږ دلته یو شمېر پروژې لرو د صحت په برخه کې. هغه پروژې چې هغه مخکې نړیوالو ته میلولې، بالخصوص نړیوال بانک، د اروپا ټولنې، هغوی په دې برخه کې له موږ سره، د موږ له ولس سره او افغانانو سره تعهدات درلودل چې یوه لویه پروژه هغه د صحتمندي پروژه وه چې 2301 روغتیایي مراکز لري او اکثره په ولایاتو کې، په لرو پرتو سیمو کې دغه مراکز قرار لري. نو د افغانستان له فتح وروسته دلته هغه نړیوالو ډونرانو تمیلونکو چې ژمنې درلودې هغوی په خپلو ژمنو ونه درېدل، چې له امله یو شمېر پروژې ټکنۍ شوې، لکه د صحتمندي پروژه چې خوشبختانه به ووایو چې اوس یو څه ناڅه مثبت تغییرات راغلي دي او کار روان ده، خو بیا هم عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. دغسې د کووید 19 پروژې او امثالو هم ځینې نورې پروژې دي چې له امله یې په لرو پرتو سیمو کې خلک ډېر متاثره شول، او بالخصوص هغه میندې چې هغوی به د ولادي مراقبتونو لپاره ضرورت درلود، یا مخکې له ولادت څخه مراقبت او وروسته له ولادت څخه مراقبت، یا د یو نارمل او یا غیر نارمل زیږون لپاره یو روغتیایي مرکز ته تلل ول، دغه پروسه یو څه له خنډ سره مخ شوې ده او څه ستونزې اوس هم موجودې دي چې موږ یې هم په تشویش کې اچولي، او کوښښ به دا ده چې د دغو خنډونو لپاره د حل لارې پیدا شي او له یو شمېر نړیوالو سازمانونو سره په دې هکله په رابطه کې یو او وخت نا وخت له دوی سره مجالس لرو. خو زموږ غوښتنه دا ده نړیوالو څخه چې دوی د روغتیا برخه نه سیاسي کوي، دغه میندې چې هغه مظلومې دي، هغه بے طرف دی، هر ناروغ بے طرف ده، غیر سیاسی ده، او دوی دغه سیو طبقه چې هغه ډیر عاجزه طبقه چې ناروغ ورته ویل شي هغه سیاسی اجنډا ته داخلي، چې له عمله دلته احتمالي بشري ناورینونه رامنځته کېدل شي. نو دا کار د تخبیح ول ده، دا د غندنی ول کار ده، دوی باید داسې کار ونه کړي. او د روغتیا په برخه کې کوم تعهدات چې دوی له افغانانو سره درلودل په هغه باندې باید
عمر صاحب، په زیاتو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو یا د طالبانو حکومت پر شیزینه کارکون کو محدودیتونه لګولې دي، په دې خاطر چې روغتیایي برخه متاثر نه سي، تاسو څه غوښتنه کړې ده چې خصوصا په لورو پرتو سیمو کې د شیزینه روغتیایي کارکونکو د کار مخه کوي نیول سي؟
دغه دعوه ورته وایو ک دغه خبر ورته وایو، دا اساس نه لري، زموږ له خوا څخه هیڅ چاته نه دی ویل شوی، نه زموږ هغه خويندې چې هغه ډاکټرانی دي، که هغه نرسانی دي، که قابلیت دي، وغوی په عادي ډول سره خپل روغتونونو ته ځي، خپل وظایف ته، خپل وظیفو ته ځي، او په نارمل شکل سره خپل وظیفې ته دوام ورکړي. زموږ له خوا څخه هیڅ کوم محدودیت نه ده وضع شوی، دا هسې تبلیغات دي، او ستاسو ته چې کوم خبر در رسول کیږي دا هم هیڅ کوم اساس نه لري. که چیرته داسې یو سرګن ثبوت موجود وي، نو مهرباني دي چې هغه ډاکټره خور یا هغه نرس قابله خور چې هغه ته ستونزه متوجه شوی ده، هغه
د ډاکټرانو سره هم مرکه کړي دي، اکثره وایي چې دوی د خپل اولادونو په خاطر هم مجبور سی ودی چې له افغانستان څخه ووځي. دغه راز دوی چې اوسنۍ اداره کې کار د پرځي یو ډول ملنډي ور باندې وهل کیږي، له دوی په خبره چې دوه ګونی چلند ور سره کیږي.
زه خدای شي وایم، هر هغه خبره یا هر هغه کار چې هغه یو ثبوت ولري او د یو ثبوت په اساس باندې تر سره شي، نو هغه به زه وایم ډیر خوي. دا سی یو بیا اساسه خبره چې هغه دلته په حقیقت په جامه کې موږ هیڅ په کې څه نه وینو، او یا هم دلته ولست موږ ولست پروت دلته ټولنه ده، دلته خلک شته، خلک هم فیصله کولای شي، حقوقي ته هم دا وجهت معلومیږي. د مثال په ډول تاسو کولای شي چې وای کوم روختون کې، په کوم فوکل فاینډ کې، یا په کوم کلینیک کې یو زنانه ډاکټره چې کار کوي او هغه ته د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا یا د عام روغتیا د وزارت کارکونکو لخوا څخه مشکل جوړ شوی وي، آیا تاسو داسې یو مثال ویلی شئ؟ فکر نه کوم چې تاسو سره داسې یو ژوندی مثال موجود وي. ما مخکې دې ته اشاره وکړه، دا هسې تبلیغات دي، دا د غربیانو تبلیغات دي، د هغوی کوشش دا ده چې افغانستان له یو علمي فقر سره متوجه کړي. هغه خویندې او وروڼه چې دلته کدرونه دي، په افغانستان کې خدمات ترسره کوي، دلته اوسېږي، هغوی په تشویش کې اچول دي او هغوی هڅول دي تر څو هیواد پرېږدي او مهاجرتونو ته مخه کړي، تر څو په نورو هیوادونو کې په ډېرې سختۍ او په ذلت سره خپل شپې ورځې تېرې کړي. دا صرف د عمر صاحب دي، دا موږ په کلکه کوو.
مننه عمر صاحب. په کلیوالي سیمو کې لا هم شای خلک حاضر نه وي چې خپلې میرمنې د زیږون د ستونزې پر مهال روغتیایي مرکزونو ته ورسوي. په دغو سیمو کې د سیمه ییزو دایاګانو د روزنې لپاره تاسې څه غواړئ چې وکړئ، ځکه چې په اکثرو کلیوالي سیمو کې دغسې دایاګانې شته؟
په دې حکله باندې موږ ډېر کوشش دا روان کړی چې عامه پوهاوی وکړو، خلک وپوهوو، د قومي متنفذینو له لارې، د مسجدونو د امامانو له لارې، او دغسې د قومي شوراګانو له لارې، تر څو په ټولنه کې یو عامه پوهاوی ترسره شي چې باید هغه میندې چې هغه په خپل خېټه کې ماشوم لري، هغوی باید وخت نا وخت روغتیایي مراکزو ته لاړ شي، هلته قابلی او د دغه څنګه د دې رنسپوهنې څنګه هغه خپل متخصص ډاکټرانو دوی ته خلیدنه وکړي او دوی ته توصیه وکړي. د زموږ یو د سوې تغذیه په خاطر باندې هم موږ داسې یو پروګرام روان کړی، ځکه چې اکثره میندې خپل ماشومانو تم شیدې په پوره ډول سره نه ورکوي، او داسې یو غلط ترویج د په ساحه کې چې بازاری شیدې په پیسو اخیستل کیږي او هغه ورکول کیږي. نو په همدې اساس باندې موږ یو پلان لرو، او د دغه پلان د تطبیق لپاره مو کار هم کړی دی، او عملا ور باندې اخته یو چې تر څو خلک وپوهوو چې خپل نږدې روغتیایي مراکزو ته کړي واکسین په خاطر وي، که هغه د میندو د مراقبت په خاطر وي، که هغه د ماشومانو د سوې تغذیه په خاطر وي، که هغه د نورو امراضو په خاطر وي، که هغه د وقایې په خاطر وي، دوی باید وخت نا وخت مراجعه وکړي او هلته ولاړ شي. دغه موضوع رښتیا هم په لرو پرتو سیمو کې یو څه مشکلات له ځان سره لري، خلک لږ څه نه څه نه دي پوهول شوي. کوشش مو دا روان ده چې دا خلک سم ډول پوهوو.
بله عمر صاحب، که تاسو که پاتې کېږئ په خپرونه کې را سره پاتې سئ، که تاسو وخت نه لرئ نو کولی سئ چې خپل ټلیفون قطع کړئ. مننه چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته. د نسایي ولادي متخصصه ډاکټره نسرین اوریاخیل هم را سره په مستقیم تماس کې ده. میرمن اوریاخیل، د صحي خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر عبدالباري عمر ښځینه روغتیایي کارکوونکو او نرسانو ته هر ډول ورپیش ګواښونه یا په دې اړه خبرونه رد کړل، ستاسو معلومات څه وایي چې په افغانستان کې هر څه په هماغه عادي شکل مخته ځي که اوس هم ځینې ستونزې شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو اوریدونکو ته او محترم وین صاحب ته خپل احترامات وړاندې کوم. متاسفانه افغانستان اوس نه بلکې پخوا هم د مور د ماشوم مړینه ډېره زیاته وه، او دا داس منګل په تریرو شلو کلو کې بال ډېرو هڅو نه موږ وکولای شوای چې د میندو د ماشومانو مړینه یو څه راښکته شي، او دا په تقریبا شپږ نیم سوو ته موږ ورسو. اما دا بیا هم په جنوبی آسیا کې یو ډیره غټه کچه د مړینې د ماشومانو د میندو اوس هم متاسفانه د صحي سیستم دوه مشکلات دي. اول دا چې په تیرو شلو کلو کې د افغانستان حکومت او عامې روغتیا وزارت ونه کولای شوی چې صحي سیستم د قراردادي سیستم نه وباسي، او زمنګا تقریبا 80% نه ډیر سیستم په قراردادي سیستم باندې ولاړ، چې موږ په دې شرایطو کې هغه د نړیوالو کومکونو چې درېدلې دي مطمئنان چې دوی له چالشو سره مخامخ دي. د پرسونل ماشونه په وخت نه ورکول کېږي، دواګانې نشته، لابراتوار زیات نشته، حتی غذا بازی مریضانو اولادترانو ته نه پیدا کېږي. دغې لپاره مطمئنان چې د ښځو مخصوصا د میندو او ماشومانو ورځ به ډېره ترخی، له یوې خانه دوی په خپل کورنۍ کې په خپل ټولنه کې ډېر زیات دا حق نه لري چې خپله تصمیم ونیسي، او له بلې خوا اوس صحي شرایط په مراکزو کې هم متاسفانه باز دی چې کومکونه کم شوي دي، ضعیفه دي. نو مطمئنن چې د میندو د ماشومانو مړینه به جګېږي.
بله، روغتیا وزارت ویلی وو چې په افغانستان کې په زیږون د میندو مړینه د 2002 میلادي کال پرتله په مراتبو کښته سوې ده. وزارت ویلی وو چې تر 2002 میلادي کال مخکې په هرو 28 دقیقو کې یوه امیندواره ښځه په افغانستان کې مړه کېدله، خو اوس دا په 2 ساعتونو کې یوه مور مري. ستاسو مخکې هم تاسو ځینې ارقام وړاندې کړل، یا دا ارقام هماغه دي که فرق یې کړی دی؟
بالکل هماغه ارقام دي. په خوا په 2002 کال کې وخت چې دی نصف لخوانه یوه سروې اجرا شوه، په یو لک ژوندیو ولادتو کې 1400 مړینه وه د مورګانو. اما پس له ډیرو هڅو نه دوه کاله پخوا یوې سایه بله ورکړل شوه چې په یو لک ژوندیو ولادتو کې موږ 450 مړینه د میندو لرو، چې دا بله دونه هڅو مشکلاتو نه بیا هم یو لوړه کچه ده. یعنی دا اوس نه ده لوړه سوې، له پخوا نه هم لوړه ده، ولې اوس به ځکه لوړه سي چې هغه صحي کومکونه چې موږ ضرورت لرو د نړیوالې ټولنې، او زه هیله لرم چې صحت له سیاسته جدا کړي او د افغانستان د خلکو د مسؤلیت په خاطر باندې دې کار وکړي او د افغانستان خلک په صحي چارو کې تنها پرې نه کړي، نو دا مطمئنه سي چې کېږي.
بله، که څه هم د مړینو د اندازې د زیاتوالي علت په پرله پسې ډول د ماشومان راوړل په کم عمر کې ودونه او د زیږون پر مهال د نورو روغتیایي څارنو نیمه رعایتول ګڼل سوي دي، ستاسو معلومات څه وایي چې د دې تر څنګ نور کوم عوامل دي چې په افغانستان کې لا هم د میندو مړینه زیاته ده؟
تاسو یو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. د زیګون کچا په افغانستان کې ډیره زیاته جګړه، بیا هم فکر کوم په نړۍ کې به جګترینه کچه وي. وخت چې په 2002 کال کې احصایه ورکړل شوه، 6.1 د زیګون، یعنی هر فامیل حداقل 6.1 ماشومان درلودل، چې هغه یو اوسط ډول داسې کورنۍ موږ لرو چې تر 15-16 ماشومان هم لري. اما بالا ډیرو هڅو نه دا کچه 15.3 و یعنی په دې معنا چې د عامې روغتیا چارواکي د زیګون د کچې د کته کولو لپاره ډېر کامیابه نه وه او ډېرې ښې هڅې نه دي سوي. دا شاید د خلکو او د ټولنې د بنسټونو په اساس، هغه د روایاتو په اساس کار نه وي سوی چې دوی ناکامه وه. کنه د زیګنې کچه یو ډېر مهم هغه ده انډیکیټر یا مشعر چې موږ کولی شو په اقتصادي، سیاسي، اجتماعي چارو کې د هغوی اثر ووینو. یعنی هر څونه چې نفوس ډېرېږي هماغونه مشکلات ډېرېږي او هماغونه اړتیاوې ډېرېږي. د هغې لپاره متاسفانه د من سي سي سیستم دې مورد کې کامیاب سیستم نه و. زه هیله لرم پسله دې پرې باندې سرمایه ګذاري وشي. له بله پلوه د سوی تغذیې یا د ډوډۍ یا د ښې غذا نشتوالی دا هم یو له مهمو پوینټونه ده چې موږ یې باید یاد کړو. فقر او لږه دا تاسو پوهیږئ چې همدا اوس شاید تر 90% خلک یې فقر خط لاندې ژوند کوي، او دا خپل ډېر یو غټ عامل ده چې کوای سي دي ماشومانو دي مورګانو دي مړینې سبب سي دي، کم خونی سبب سي دي، سوی تغذیه سبب سي.
بله،
او بل امراض دي مړینې.
کلتوري مسایل ته تاسو اشاره و نه کړه. دا افغانستان په لورو پرتو سیمو کې لا هم زیاتې کورونی دې ته نه حاضرېږي چې کله یو مور په ماشوم ناروغيږي هغه روغتیایي مرکز ته ورسوي. په دې اړه کې یو څه توضیحات تاسو ورکړي.
ما مخکې درته ویلی او اشاره مې وکړه چې غیر له دې چې د منګه په صحي مراکزو کې منګه چالشونه او مشکلات چې ما پخوا درته ویلي لرو، د منګه ښځې په مخصم په لرې پرتو سیمو کې حتی په مراکزو کې دوی ډېر زیات واک اختیار نه لري چې خپله شفاخانې ته لاړې شي، مخکې له ولادته ډاکټر ته لاړې شي، علایم د خطر باندې خپل پوه شي، او دوی ته بیا هغه توصیه وشي چې څه وکړي چې دوی لمړي نه راجلوګي وشي. ولې همدارنګ په کورنیو کې د کور مشران لکه خواکې، خسر، خواوند دوی ډېر زیات علاقمند نه وي چې ښځه له بیرون د کور ووځي، شفاخانه ته لاړه شي، ډاکټر ته لاړه شي. دا یو پلو، او بلې خوا ته متاسفانه د موږ افغانستان کې سطح د سواد ډېره ټیټه ده. هغه پیامونه چې د عامې روغتیا له وزارت له طریقه وړاندې شوي یا وړاندې کېږي هغه څه چې دوی باید واخلي نه اخیستی دي. دا یو نوی سیستم ته ضرورت لري چې د خلکو په ژبه خبرې ورسره وشي او د خلکو لپاره کار وشي، نه دا چې یو څو عصري او مدرنه خبرې په یو جامعه کې چې ټول بې سواده وسي او هغوی په خبرو اتاپو نه ځي. د بل خوا ته اقتصادي مشکلات هم په خلکو کې ډېر زیات دي. دا چې خلک دي چې دی یو موټر کرانه لري چې صحیح سیستم پورې ځان ورسوي، یا فرضاً دوا واخلي، ښه غذا واخلي، یعنی مختلف عوامل باعث ګرځي. زموږ جغرافیه ډېره جنجالي جغرافیه ده. په بدخشان کې وخت چې له راغ د بدخشان نه تر خپل مرکز فیض آباد پورې څوک را رسیږي، درې څلور ورځې باید لاره ووهي چې څوک مرکز ته راورسیږي. نو مختلف عاملونه دي چې باعث دي ګرځي چې متاسفانه د میندو او د ماشومانو مړینه د ولادت وخت کې یا له پنځو کلونو ټیټ ماشومانو کې ډېری.
بله، میرمن نسرین اوریاخیل، تاسو په تیرو شلو کلونو کې یو له فعالو کسانو څخه وای چې د نسایي ولادي په برخه کې مو د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې هم برخه اخیسته ده. مخکې مو د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو لموین ډاکټر عبدالباری عمر څخه هم دا پوښتنه وکړه چې په لرو پرتو سیمو کې د سیمه ییزو یا محلي دایاګانو د روزنې لپاره دوی څه پلان لري. په دې برخه کې څه فکر کوي چې کافي هڅې سوي دي په افغانستان کې؟
خوشبختانه یا چه پیشرفتونه سویدی. به طور مثال وقتی چه په 2001 که نوی حکومت شروع کوله په کار باندې، منگه تش سلور سوه قابلی درودی چه اغا هم دیری په بدوی شکل کاری کوا، البته خدینه. ولی ووز بیشتر تقریبا که لخصوصی سکتور سره منگه جمع کو، شاید په حدود ډېر زره قابلو کې منګه ولرو چې ځوانې ښځې دي او دوی کار کوي چې دا یو ډېر ښه پیشرفت ده. د محلي دایو د محلي کارکنانو په مورد کې یو منظم او جامع شبکه یا نتورک متاسفانه توسه وجود نه لري. کله ناکله خلک تربیه سو او بیرته هغوی لاړو او ورک سو، بیا معلوم نه سو چې د دو کار چه و. یعنی یو منظمه شبکه نسته. کنه دغه دایه محل، دغه څوک چې کمیونیټي هیلت ورکر ورته وایي، دوی کوای چې په ډېر ښه شکل باندې د خلکو په ژبه کار وکړي او خلکو سره هغه روغتیایي معلومات شریکي. زه هیله لرم پس د یو منسجم دوامداره د یو ښه نظارت خاوند سیستم جای په جای شي.
بلی، تاسو تیره میاشت له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې افغان ډاکټران مجبور سوي دي چې د خپل لونو د زده کړو په خاطر له افغانستانه ووځي. نو دا لړۍ که دغه سي روانه وي، فکر نه کوي چې په روغتیایي برخه کې به یو لوی تشر منست سي؟
مطمئنا. زه هیله لرم هماغه چې ډاکټر همیشه د خلکو په خدمت کې ده، په جنگ، په سوله، په هر شرایط، په هر نظام کې دوی کار کړی ده او موږ ټول آماده یو چې خپل خلکو لپاره خدمت وکړو. زه هیله لرم د ډاکټر صاحبانو چې خپله تعلیم کړی ډاکتران دي، هغوی ته دا زمینه مساعده سي چې هغه ارزو چې خپل اولادو ته یې لري هم په جای سي. یعنی نجونې که لري چې هغوی پوهنځیو ته لاړ سي، ډاکتران سي، انجینران سي، معلمان سي، دانه چې هغوی کور کې ناست دي او مور یې ډاکتره یې تش خدمت کوي، دا بیا فکر کوم د ژوند یوه برخه خدمت خلکو ته ده، بله برخه یې کورنۍ ته خدمت ده. زه هیله لرم چې دا مشکلات ډېر زر په خیر سره حل شي او ډاکټر صاحبان وکولی شي په هغه شکل چې همیشه یې تعهد کړی ده خلکو ته خپل خدماتو ته ادامه ورکړي.
بله، په همدې هیله تاسو په لاین کې اوسئ. په څو شیبو کې اوریدونکي راخلو، د هغوی پوښتنې او نظریات تاسو هم له ځانه سره یاداشت کړئ، بیا وروسته تاسو ته وخت درکوو چې خپل نظر څرګند کړئ. اوریدونکو ته به د سټوډیو دوه شمیرې چې فعال دي ووایم. یوه شمیره مو د 0000420 11 23 1601، دا هم د ټلیفون شمیره ده. او هم اوریدونکي که د انټرنیټ اسانتیا لري، کولی سي چې د واتس اپ له لارې زنګ راووهي، له ډاکټرې څخه خپله پوښتنه مطرح کړي، یا هم که کوم نظر لري خپل نظر را سره شریک کړي. بله شمیره مو ده 0000420 11 23 1501. تخنیکي همکار اشاره کوي چې ځینې اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورځو، د دوی نظر به واورو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی ازادي راډیو.
سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، مهرباني ستاسو آواز اورو.
تشکر ډیره ښه موضوع مټاکلې ده. دلته مو د موین صاحب سره خبرې هم کولې، هغه خبرې ما واورېدلې. خبره داسې ده چې یو خو په افغانستان کې دا دودو دستورو عنانات خلک د بینه وړي دي، بل افغانستان یو سنتي ټولنه ده، او بل اوس داسې یو مشکلات راغلي دي چې د کیفیت والا دارو ځای بې کیفیت دوا ونیولی دی. په تیرو په چیرو کړونو کې چې دا منډي پر ولادي نسایي په نسایي ولادي مرض باندې مړه کېدلې کشپړ نیم سوې اوس په شاید دا اوسنی مشکلات چې راغلي شاید زرو ته یو نیم زر ته به ورسېږي. ولې یو خدا دی چې په ښارو کې به څه نا څه د مړینې کچه کمه وي او په ځینو قراو قصباتو کې لکه وریاخیل خور چې وویله هلته آګاهي هم چا ته نه ده ورکول سوی کمپین هم نه دی سوی هلته د مړینو کچه ډېره لوړه ده. ولې په دې خاطر چې موږ خپل مېرمنې یو وزړو خلکو ته نکاح کوو او بل یې د ایوان په شکل خرڅوو او بل دا اجباري ازدواجونه کېږي بل د دغه ډېرو اولادونو سبب راوړل هم دا پوښتنه مې د وریاخیل خور ته دا ده که دا مشکلات تر دغه اضافه کېږي بیا به څنګه کېږي؟ آیا په اوسني عصر کې دا مناسبه ګڼي چې آیا دا امید لري هیله لري چې و خلکو ته به هغه سم صحیح آګاهي لکه پخوا چې ورکول کېدل په تېرو شلو کلو کې یا دایګانې روزل کېدلې اوس په وروزل شي که نه؟
ډېره مننه ډاکټر، به تاسو ته حتما ځواب ورکوي. قاري پښتون وو، بل اوریدونکی په لاین کې د دوی ته ورزو د دوی نظر به واورو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی. ستاسو آواز اورو، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. اوریدونکي لکه چې زموږ آواز نه اوري، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی چې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو خبرېږي. نن په دې پروګرام کې په افغانستان کې د میندو د مړینې پر موضوع خبرې کوو چې رسمي شمیرې ښیي په هرو دوو ساعتونو کې په افغانستان کې یوه مور د اولاد زیږولو پر مهال مري. په 2002 میلادي کال کې دا شمیرې تر دې زیاتې شول سوې وې چې په هرو 20 دقیقو کې په افغانستان کې یوه امیندواره ښځه د زیږون پر مهال مړه کېده. اوریدونکی په لاین کې د دوی ته ورځو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
السلام علیکم، تاسو ته ستاسو رادیو طریقه ټول مې منو سلامونه کوم چې خوش بچاره کړو غوږی راځي بلا چې ځای لکه
په سلام مهرباني وکړه څنګه ځای
مننه خیر شه. دا ډاکټر نسین او اخیل څخه دا پښتنه کوم کنه چې د روغتیاي پالچ کې د توان مثلا کاش په ټول افغانستان کې پالچ کنه هم دا په کنده کې د توان مثلا د کنده کې ولما د سپوجن ولسوالي کې هم دا په کابل کې زه به خپل ستوګ لیدل یاد توان کنه دا کابل کې که دا روغتیايي مرکزونه خوده شي داسې یو څو وخت مخکې داسې یو میاشت مخکې نه زه خپل ما بچی پیدا سو کنه نو خلک داسې وایي چې مثلا د خګو امیندوار زنانه سره لاړ شي مرکز ختي زه وامه وس دار کم دی امیندوار وس تمن ځنه نه دي وس د ماشمان دي دا ډاکټران دی چې مثلا ته ضروري بشکاری لګوي ضرورت ژپانی لګولي دغه ضروري ګولې ورکړي ماشوم په نس کې توانی سي مثلا چې ماشوم پیدا سي هغه شپه خانه کې دی کانس کې په بل شپه خانه باندې والي وای دا هغه شپه خانه ته ولسو مو سره تداوی نه سره مرسته سامان اشه سره تداوی سامان نست نو ته به دوه ځله نه څنګه به تر غوړ زړه شي بیا چې ماشوم څنګه پیدا کړي دا یو څه په کابل کې
ستاسو یوازې فکر کوي چې دا ستونزه په کابل کې د کپنور ولایتونو یا نورو کلیوالو سیمو کې هم شته؟
نه کله ته وایم چې یواز په کابل کې څه خپل په کابل کې سره مخسر م کنه وسته ته وایم چې په کنده کې مزه ولما کنده کې شکه مشه بخانی یا په جنور سوالی کې مشه بخانی چې چا به کار نوڅ کوي هغه په بل شپه خانه باندې امر وکړي یا مثلا ته وایې سرحد سرحدي خواته چې مونته وانه یا به کوټه ورسوي نو هغه به ورسوي وای په چا خپل کار په سپه دزنه کوي د ته خدای راکان د کابل هغه ډاکټر نه یو شپه خانه ولا د کسبان سم دم چې سړی په لاس ورته چې پیه خانه لایي وای په دې چې ما د دوه وار سره مخسوم د خپل د اوس کې دا یو مش مخ زو سره مخسوم د زنانه مولزي ماشيمه ورسې زنانه مرس ماشيم پیدا نو چې ماشین پیدا سم ماشین ما شاید ته د دوی نه کې د بوبو زه تاسو ته بخانی ته ورسه تاسو ته بخانی ته وانه د خپل ماشین ز پرټر نه څه چا نه ماشین اوس مل کې ژوند دی زه پیدا کوي نه سم خو ماشین مات نه کوي او پیژدې مې نه چې ماشین تر پنځه را اخر مر پلاس کوي دا ماشین مل دی اوس به دا شي په کابل کې ستا او مې دوی نه خو دا کوم نه چې زه نه خپل ژوند راس کی او اخر کور زه دا پښتنه کوم چې وسو تی دا ته وته وجه دا ډاکټر باندې کوم ډاکټر باندې څنګه ګرځېدلې دا ته څه یو خبره پر ځل کې نه دی کنه دا به دماغ سره به تاکي سبب علامه روانه ده
بس هغه هم تاسو دغه نظر وورید ورسته به وخت ورکو ورزو نور اوریدونکو ته هم چې مصرف کیږي لبی لبلو زاینو څخه زنګ وهلې دی بل اوریدونکو ته ورزو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی په افغانستان کې د زیژون پر مهال د میندو د مړینې پر موضوع خبرې کوو تخنیکی همکار اشاره کوي چې ځینې اوریدونکو نسته ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل دا اوریدونکو نظریات تاسو اوریدل یو ویل چې په افغانستان کې د میندو د مړینې شمیر شای تر دې زیات سي بل اوریدونکو ویل چې د روغتیايي سکتور د کمزوري لکه بل کم مور بچ پاتې کیږي ماشوم ته ډیره قوي دوا ورکول کیږي چې کله ناکله د مړینې سبب کیږي مهرباني وکړئ تاسو نظر څه دی
مننه لیدیو په جواب کې باید وایم اول خو
دا باید ومنی چې ډاکټر هیڅ وخت خپل مریض په ضرر باندې نه ده. همیشه غواړي چې نوم یې ښه او د مریض جوړ پاتې شي. دا چې یو دا زه خو متاسفانه اول خبرو کې د ما ارتباط قطع شو استودیو سره، اما دا چې د دې ورور ماشوم یو شفخانه کې عملیات شوی ده، ښځه یو بیا بل شفخانې ته یې ورلېږلی. دا یو د ریفرال یا رجعدهی سیستم په ټولې دنیا کې شته، په کابل کې هم شته، په قندار کې هم شته، په ټولو ځای کې شته. او دا چې دننه یې نه ورپرېښودل، شاید هغه ډیسپلین د شفخانې ایجاب نه کوه چې د دې لپاره چې میکروب ونیسي، مریضان ماشومان خراب نه سي، ګډوډي نه سي، شاید نه یې پرېښي. ولې دا د مریض حق ده، د پایواز حق ده چې اقلا معلومات باید ورکړل سي چې د تاسې د مریض حال په څه درجه کې ده. دا د مریض حق ده او زه هیله لرم چې د مریض د حق او د اخلاق طبابت مورد کې ډیر زیات کار وسی، ځکه چې یو له منصب او اصولو نه په طبابت کې طبي اخلاق او مسلکي ګرایي یا پروفیشنالیزم ده. چې متاسفانه دا باید اعتراف وکړو چې زمونږ د ځینو همکارانو او مسلکانو په مورد کې دا لږ ضعیف سپکی او متاسفانه دا نه راته کننده ورور چې شکایت لري کچا ورته ډیر ښه معلومات ورکړي او په ډیر مهربانه ژبه باندې ورته ویلي و چې د تا د مریض دغه ضرورت ته دا عملیات ورته کوو، اوس ماشوم دلته لیږو، ماشوم په دې حال ده، ده به دا مشکل نه درلوده. مریض او مریضدار سره ارتباط په صحي سیستم کې ډیر زیات ضعیفه ده. زه هیله لرم په دې باندې کار ډیر وشي.
بله میرمن اوریاخیل، خو بیا هم بیلابیل ولایتونو څخه شکایتونه راځي چې په ځینو کلینیکونو کې یا روغتیایي مرکزونو کې چې یو مور یو ماشوم وزېږوي، هغه د سیروم کنولای په لاس کې په هغه شیبه رخصتوي. نو تاسو فکر کوئ چې په ټولو ځایونو کې دغه معیارونه په پام کې نیول کیږي؟
زه د باج ولایتونو چې دا ور ویلي دي شاید څه وي، زه خبره نه یم، زه حتما نه ویلای سم چې نه نه به یې سوي، ولی اقلا یو دوله ساته باید یو مور وساتل سي بالا ولادته، ځکه چې هغه خونریزي و مشکلات سي پس ولادته پېښې اقلا دغه مراحت باید وسي او مراقبت یې وسي. دا چې له کانولا سره رخصت کوي، وخت چې یو مریض کانولا ولري، دا په دې معنی چې یو مراقبت ته ضرورت لري. نو دا منطقي کار نه ده، سوای دا باید ونه کی، ولی زه هیله لرم هغه نظارت چې له صحي سیستمه باید وسي ډېر باید قوي سي، خلکو سره تماس ونیول سي، له خلکو نه پوښتنه وسي، بیرته نظارت وسي، څو د اصلاحات منځته راسي.
ډېره مننه. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی. له دریو څخه تر څلورو بجو بیا هم دا پروګرام په دري ژبه دوام کوي چې د میندو د مړینې پر مسأله په کې خبرې کیږي چې اوس په افغانستان کې وضعیت څنګه دی او شمیرې څه وایي چې د پخوا په نسبت په افغانستان کې د زیږون پر مهال د مړینو اندازه د میندو د مړینو اندازه کمه شوې ده که زیاته شوې ده. میرمن اوریاخیل، مخکې اوریدونکي د سوال چې د ورستوي ستونزو ته په پام سره چې نړیوالو مرستندویو ادارو د افغانستان د روغتیا له سکتور سره خپل مرستې کمې کړې دي، چې نړکل دا دي چې د میندو مړینه شایي بیا هم زیاته سیاته د 2002 میلادي کال په نسبت، فکر کوي چې وضعیت په دغه سي خرابېږي که یو سبب بیرته د سمسمکی خواته ځي؟
زه فکر کوم چې وضعیت به خراب شي، ځکه چې بیا هم درته وایم دا یو ډیره غټه اشتباه شوې ده چې د افغانستان د صحي سیستم لپاره دوامداره او هغه سیستم چې په خپلو پښو ودرېږي، نه د بهرنیو مرستو په پښو باندې، هغه ته ډیر کار نه ده سوی. ما مخکې هم درته اشاره وکړل، 80% صحي سیستم یا شاید 15% په نړیوالو مرستو ولاړ سیستم و، یعنی خارجي مرستې. د هغې لپاره دا به نو معجزه وي چې موږ په دوه درې میاشتو کې وکولای شو دې سیستم ته نجات ورکړو، دای چې امکان نه لري. نو زه دوه وړاندیز کوم. اول وړاندیز نړیوالې ټولنې ته چې خپلې مرستې په صحي سیستم کې جاري وساتي، ځکه چې د افغانستان د خلکو حق ته چې صحي سیستم ته رسرسی ولري او هغه حقوق چې یو مریض د صحي سیستم نه لري هغه په جای شي. او له بله طرفه د افغانستان د صحي سیستم نوي چارواکي باید په دې باندې کار شروع کړي چې موږ څنګه وکولای شو د موږ خپل صحي سیستم په خپلو پښو درو. مطمئنا په ټولې دنیا کې نړیوالې مرستې شته، موږ له نړیوالو نه کولای شو چې کار وکړو، ولی په دې پیمانه فکر وکوم چې یو سی سیستم په نړیوالو مرستو ولاړ یو وخت چې دوه ورځې د قطعي سی بیا موږ چغې وکړو چې حالت یې
میرمن نسرین اوریاخیل تاسو خو پتیرو څباندې شولو کلونو کې په افغانستان کې د نسایي ولادي په برخه کې فعالیتونه درلودل پتیرو شولو کلونو کې په دې برخه کې د زیاتو هڅو یادونه وسوه بیلابیلې پروژې وي چې په میلیونونو ډالر ورباندې ولګول سول ولی په دې برخه کې یو کوټلې کار ونوسي یو سیستم ایجاد نسو
یو په داتې متاسفانه در تو ایم سی زین چارواکی منافع پا دیه که انغشتی وی او نی گفته چی دا سیستم لمنزه لارسی اتا دیر الورپول و چارواک و خپل انجوگانی درو دیه خپل سیستمون ایزه دادر هیچ وقت اینو گفته چی خپل منافع لمنزه نیست او لبل خوانه یو مشترک تفاهم موجود نوه متاسفانه داد تا وزارت دا و داد ما وزارت دا و داد فلانی خان تر قدرت لاندیده داره بل قدرت لاندیده یو ملی اجماع موجوده نه و یو اتفاق موجود نه و چې راځي چې دغه سیستم ملی سیستم جوړ کړو که یو چارواکی سره به دی لږ سره برخورد وکړي یا دغه سیستم د تنها د عامې روغتیا وزارت نه کوي ټول سیستم کوي دې سیستم کې تغییر راوړه دغه تغییرات مهم دي آینده د افغانستان لپاره بیا به دې ته سیاسي بڼه ورکړه دغه لپاره متاسفانه بی اتفاقی بی اتنایی دواړه باعث دي ګرځېدلی چې اوس موږ د صحي سیستم کولاپس سره دچار یو.
بله بیرته همدغه مسلې ته راځو. په لرو پرتو سیمو کې دغه شیبه په میلیونونو کسانو ستاسو آواز اوري. په هغه ځای کې روغتیایي امکانات هم کم دي. کله چې یوه مور دا احساسوي چې امیندواره ده د کورنۍ نورو غړو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دې خاطر د ښځه وکولی سي خوندي زیږون ولري روغ ماشوم نړۍ ته راوړي او له مرګ څخه خوندي وي څه باید وکړي د کورنۍ نور غړي
مور وخت چې په مجموع کې مور کور ته ډېره زیاته مهمه ده یعنی اصلي مدیر د کور مور ده ښځه ده اول دا چې دوی باید دغه ښځه چې امیدواره سي دا لکه یو خاصه میلمه وبولي مګر تاسې په افغانستان کې وخت چې میلمه راځي هغه ښه شی دی میلمه ته ورکوم ځکه چې میلمه پالي دي ښځه هم وخت چې امیدواره وي باید خاصه توجه ورته وشي او له نورو نه د نورو په پرتله ښه غذا ورکړ شي ښه ارامه وساتي فزیکي کارونه یا درانه کارونه پیونه کی منظم حد اقلا دو میاشتې بعد ډاکټر ته بوزي درې میاشتې بعد اقلا څلور دفعې په دغه ټول عاملهداري جریان کې یو ډاکټر ته چې نزدیکترین ډاکټر یا قابله وري ولي چې هغه علائم د خطر خپل ورته ووایي چې څه شی دي دویم دا چې اقتصادي پلوه یو کور چې پوسي چې مثلا زه یو امیدواره ښځه لرم او دا ممکن چې خطر ته مواجه سي دوی باید پیش لپیشه یو څر په که په هر مشکلاتی ځان ته ذخیره وساتي چې که زه موټر په کار ولرم که زه دوا په کار ولرم دغه مور ته به یې زه تهیه کړم په غیر دغې باندې او د صحي چارواکو صحي چارواکي باید هغه حداقل خدمات صحي سیستم کې میندو ته برابر کړي مثلا د خونریزي دواګانې باید پی او نسایي ولادي مرکز کې باید وي هغه جایی که چې زیږون صورت نیسي یو لغت و عملو دی مرینی دی مرگانو خونی زیده نو دیگه دی پار دا امکانات پای منگا ولی روزی اقلا نقدی دیگه ساده ارزان دا وگانی دی ولی یو هم پول چی شاید قیمت 50 روپی نی یو مور یا فامیل جوان روزی دیگه دی پار دا مسائل دیر زیاد میده دویم دی ولادتو یا دی زیگون ترمینز عدی اقل دو یا دری کال مسافه باید ورکرسی یوی خواه مور تقوی کیگی لبلی خواه ماشون که تربیه کیگی بلی خواه اقتصاد بردیر خیی او لبلی خواه نه دی بکوی سی چی اغا چه شای چی دو پزره کی خپل لور تا یا انگور تا یا خپل خزی تای برابر کی
دیر منه نه یو شزه که امیندوار بی پتسنگ که د تور جیړی یا زیړی ستونزه ولري د وینې فشار ولري دغه راز د زړه ناروغي ولري دوی تاسو سوس پرشتنه څه د کوم ټکی په پام کې ونیسي
واست چې یو ښځه اول خو که دونه ډېرې مریضګانې لري کوشش دی چې عمل ونه کړي خو که ما در ټولې چې دی زیګون مخنیوی په افغانستان کې ډېر مخکې نه ده تلای پا پرمختللی نه ده، خو دا ښځه بارداره سو ماشوم یې په ګیډه سو. دا یو خاص سپیشل مریضي ده، دا په عادي مراکزو کې نه تداوي کیږي. دې ته یو څو ډاکتران پکار دي، د داخلي ډاکټر، د نسایي ولادي ډاکټر، د انتانی یا د ساري امراضو ډاکټر پکار ده چې دا مراقبت کړي. د هغې لپاره دا په عادي مراکزو کې، عادي کلینیکو کې نه، دا باید یو غټ مرکز د تخصصي ته ویوړل شي او هلته د دې ښځې علاج وشي.
ډېره مننه. په لورو پرتو سیمو کې خلک د دینی عالمانو او ملایانو خبره زیاته اوري، فکر کوي چې دوی به دې ته حاضر سي چې د اولادونو ترمنځ د وقفې رعایتولو ته خلک وهڅوي په ساده ژبه؟
ما درته پخوا هم وویلی چې دغه عامه پوهاوی د صحي برخه کې متاسفانه د خلکو په ژبه نه ده ویل شوی، د افغانستان د خلکو د ارزښو په اساس باندې نه ده بیان شوی. په طور د مثال حدیث شریف ته چې دوه کاله باید ماشوم ته شیدې ورکړل شي او یو مسافه ورکړل شي، نو دې کې څه د قرآن او د اسلام په ضد خبره ده چې موږ یې ونه منو؟ خو هغه سې چې موږ باید خلکو ته ووایو چې موږ هیڅ وخت نه دي ویلي چې په دوامداره توګه ولادت یا ماشوم راوړنه قطع کړي، موږ نه دي ویلي. موږ وایو اقلا دوه درې کاله مسافه ورکړي. ګورې، دا د اسلام له نظره، د انسانیت له نظره، د اقتصاد له نظره، له هر نگاه نه چې وایي دا یو فکس خبره ده او دې کې هیڅ څوک په غیر د اسلام خبره نه کوي.
بله، ډیره مننه. د نسایی او ولادي چارو متخصصه ډاکټر نسرین اوریاخیل، په زیاتو کلیوالو سیمو کې کله ناکله نارینه، کله ناکله ښځه وایي چې دوی زیات اولادونه په دې خاطر راوړي چې د افغانستان شرایط، جنگي حالات، مرګ ژوبله هم زیاته ده. دغه کسانو ته ستاسو وینا څه ده؟
وای دی یو خار جوړول اسانه دي، خو دی یو ماشوم لویول که واقعا لوی کی ډیره سخته ده. دغه دی پاره من باید دا ګناه په غاړه ونه خلو چې مقصد ماشوم رو خوشی کوي او کوڅو کې که بی تعلیم لوی سو که وګای و که تګای و که پسل و بد و افعال باندې دوچاره و که موتاد سو که غل سو، نو منگه وایو چې جنگ ده، منگه جنگی پاوز جوړو. پخوا هم په افغانستان کې جنگ نه و، ولی په همدغه شکل باندې ادامه درلوده. دا د دې معنا نه لري چې موږ حتما باید یو جنگي قوه ولرو. افغانستان به تر څو جنگ کوي؟ افغانستان و ضرورت لري چې آبادی وکړي، افغانستان ضرورت لري چې ښه کادرونه تربیه کړي. موږ باید خپل ماشومان ښه تربیه کړو. یا وایي هغه پخوانی متل ده، وایي یو سر سر سل سره ټولوي، خو سل سر یو سر نه ټولوي. نو یو ماشوم دوه درې څلور تربیه کوي، ښه یې تربیه کوي، نه چې لاست یو یم سواد ونه لري، هغه ماشومان به څه په درد وخوري؟ د هغې لپاره راځئ چې له یو علمي منطق نه استفاده وکړو او د افغانستان د آینده نسل لپاره کار وکړو.
ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی چې په افغانستان کې د میندو د مړینې پر موضوع خبرې کوي. اوریدونکو کولی سي چې زموږ دو شمیرو ته زنګ راووي. د واتساپ شمیره مو د 00 24 21 24 شپږ سوه یو، بل شمیره مو د 00 24 21 24 پنځه سوه یو. اوریدونکو کولی سي چې دغه شیبه زنګ راووي، د پروګرام د موضوع په اړه که کومه پوښتنه لري خپله پوښتنه مطرح کړي. تخنیکي همکار اشاره کوي چې تر اوسه اوریدونکو نسته. میرمن اوریاخیل، په افغانستان کې زیات خلک بې وزلي دي چې د خوړو برابرولو وس هم نه لري او د لوږې اندازه هم په پراخېدو ده. د امیندوارې ښځې دپاره تر ټولو غوره خواړه څه کیدای سي چې هم ارزانه پیدا کیږي او هم هر چا ته د لاسرسي وړ وي؟
منګه په لری پلاتو سیمو کې په کلو باندو کې خوشبختانه دوه پوینټ لرو چې هغه ډېر مهمه دي. یو دا چې منګه ډېر ښه ترکاري او میوې او دا شیان لرو، یعنی منګه کوای سو دا شنه شفتل چې خلک وچوي او خوري، چې ډېر زیات کلو باندو کې رواج دي. بهترین شی دي د خوندیزي لپاره ترکاري ګانې، پالک، نور شنه ترکاري، اقلا یو څو میوې سته په اطرافو کې چې خلک یې وخوري. همدارنګه غواګان لري، چرګان لري، مستې شودې هغه ضرور نه ده چې همیشه غوښه وخوري، له هغې نه بهترین پروتین راخیستی سي. د هغې لپاره که په ښه شکل تنظیم سي او دوی هڅه وکړي چې مخصوصا حاملهدار ښځو ته دغه غذاګانې تهیه کړي، ضرور نه ده چې ډېر قیمتي غذاګانې ورکړي او ووایي چې زموږ اقتصاد ایجاب نه کړي.
ډېره مننه ځینې اورېدونکي په لاین کې د بدې خاطر چې مصرف یې کېږي دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام د میندو د مړینې پر موضوع خبرې کوو. مهرباني ستاسو آواز اورو.
السلام علیکم. تاسو ته محترم ډاکټر صاحب سلامونه ونیکي وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
مشرکین تاسو سره لاین کې ما زما پوښتنه د محترم ډاکټر صاحب نه ده، د زیږون د وقفې لپاره کوم وسایل په کار واچول شي چې عوارض ونه لري؟ دا غباز یم پوری دی یو کی په نوم باندې یا کانټراسیپټیو دی اباز ډاکټر صاحبان وایي چې دا جانبي عوارض ډیر لري، نو آیا که دا جانبي عوارض لري او دا ډاکټر صاحب موږ ته پیرانا واچي دا موږ ته مشخص کی چې دا باندې موږ پوه شو؟
ډیره مننه. تاسو خپل ټلیفون قطع کړئ، د رادیو لاري خپل جواب واوري. بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو. ډاکټر صاحب د دوی پښتنې لزان سره لیکي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
سلام علیکم. بخیر ریډیو لیب
مننه. خیر اوسې. ساس آواز اورو.
ما به ما پروګرام په اړه کومه تاکید په معلومات نه مخ خیر خو ما خو دې چې مرسته به یو خبره درته کړم.
په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ماینډ د مړینې پر موضوع بحث کوو. دا اوریدونکو تماس هم متاسفانه پرې سو. بل اوریدونکو په لاین کې د دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام علیکم. حضور ډاکټر نوریا خیل و میمون قبلی شما کرافتن مونږ ته ګذارتا تا.
وعلیکم السلام.
سوال ډاکټر نوریا خیل یې درم کې یو قبلا مشاور سي د جمهور بوده او خود از یم فعلا د افغانستان ته هیڅ نداره و نظام قبلی هم سقوط کرد، با کلی سیستم از بین رفته و فعلا یک دکتر قابله قطعا اجازه نداره که در داخل وزارت اعتماع بره یا غریزه بده که من اینجا میخوام کار کنم یا نکنم. و کلینیکای دولتی که در هر ساحه موجود بود و داخل بلد است این موضوع را، فعلا در هر کلینیک وقتی که از میری معلومات 15 نفر الی 16 نفر تشکیل دارن، در 16 نفر یک نفر قابله مونجا هست. اگر چیزی بود یک دو گپ برای مریضا میگه و متواقی میگه ما امکانات نداریم، رخصتش میکنه. پس یک مریض چطور میتونه در پیش قابله خدا برسه؟ و اگر در شخصی میرین یک ولادت شما خوب خبر داریم در شفاخانه شینزاده از 22,000 افغانی کم قطعا نمیشه. یک ولادت در حدود فیران 80,000 افغانی تمام میشه برای هر چی مریض. بنابراین در این شرایط فیلی ایچ امکان نداره که زپا جایی رو بگیره. و امیدوار هستم که نمبر وزارت صحت عامه را برای ما لطف کنید از طریق تلفن بگوین یا از کدام طریقی که ما بتونیم. من یک نفر دارم که دکتر است، قابل است، با سطح جهان امتیاز میده، منتها کسی حاضر نیست که به وظیفه
استخدام کنه. بله، کاش که در روغتیا وزارت د صحی خدمات وړاندې کول معین ډاکټر عبدالباری عمر تر پای را سره وای چې په لومړیو شپږو او دقیقو کې په دې پروګرام کې برخه واخیسته. که څه هم زیات مسایل هغه رد کړل، په دې هیله چې ښاغلی عمر د دې اوریدونکو پیغام اوریدلې وي او د حل په برخه کې له د سره همکاري وکړي. بل اوریدونکو هم په لاین کې د بیا ورزو میرمن اوریا خیل تمیر بنیو کې ازادي راډیو ده.
سلام الله صالح صاحب، تاسو او ډاکټر صاحب وړیا خیل ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
زه اسلام مبارزم د کندهار څخه ډیر مننه صالح صاحب کوم پښتنې چې جوابونه وړیا خیل صاحب ورکړل. ما در ډیر هره پورې همدغه پښتنې کولې، خو زما پښتون ته په څل پیسه ده کې نیو پیسه ده دې جواب وایي که در ډیر هره پورې ما همدغه پښتنې کولې.
تاسو په هغه سیمه کې چې ژوند کوئ دمړینو وضعیت څنګه ده؟
ما غوښتل چې هغه پښتانه چې باید وکړم بخښنه دي چې در ډیر هره پورې ما جواب ترلاسه نه کوي. په اطرافو کې لکه مخکې تاسو د صالح د مهم صاحب او ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکړه چې تاسو هلته په سیمو کې دایانې یعنې د هغو لپاره یو سیمینار برابرول یا د کلو یا د ساحو د ښځو د ولسوالیو د ښځو لپاره یو سیمینار برابرول، په دې اړه باندې یو آګاهي ورکول دا تر ټولو بهتره خبره ده. پر دې باندې که ډاکټر صاحب یو څه رڼا واچي په اطرافو کې د دې لپاره دوی یو څه کړي دي که نه دي کړي. او بل زه تر ډېر هر پورې صالح صاحب اطراف ته تللی یم. زه خپله د معروف ولسوالۍ په تېرو کلونو کښې مو ډاکټر صاحب یو څه وخت مخکې ازادي راډیو سره مېلمانه وه. بیا ما ورته وویل چې زموږ د ولسوالۍ په تېرو کلونو کښې چې د هغو زنانو د جملې تر دولس دیارلس پورې خپله پېژنم، دوه اویا مړی نه موږ درلودل په دا لنډو کلونو کې. په ټوله ولسوالۍ کې موږ هلته یوه قابله درلوده، هغه هم په یو لیرې ساحه د غرونو د غرونو په منځ کې، چې دلته یو کلی وي، دا کلي ته تللی او چې خاوند یې خپله ډاکټر وایي دا ورسره تللی او دلته زما پوښتنه داره که دغه ولسوالیو کې د روغتیا د طرف څخه دوی د دایانې وروځي دا به بهتره خبره وي. یعنی که څه هم اوس مړینه تر پخوا راټیټه شوې ده، دا یو ښه او مهمه خبره ده. دا دایي رول یا د دې اصول مراتول دا د ټولو مهمه خبره ده. یعنې د دایي رول مهم دی په ولسوالۍ کې، دا ورته باید
ډېر مننه، ځکه چې وخت کم دی. په دې خاطر یوه بل اورېدونکي ته هم وخت ورکوو چې پیغام یې ثبت کړي، د ده پیغام به واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب، مارا ڈاکٹر صاحب دا تپوس دا سی ما کور کی ولندار دا وای زړه می پړسی کی دس بیماری دا او اولاد دوستا نور اولاد نست وای زړه می پړسی کی سر می درد کی دس علاج دا.
دا اوریدونکو پیغام هم دغه د خبر سو میرمن اوریا خیل کپلانډو شوکو دغه اوریدونکو ته تاسو خپل ځوابونه وایست بیا ورسته استودیو بل هم کارته پریږدئ.
لومړی ور پښتنه وکولای چې کوم طریقه د مخنیوي مشوم لپاره ښه ده. ورور هر ښځه نظر په دې چې خپل ډاکټر ته ورځي، ورته انتخابوي چې کوم یو د تا د صحت سره جوړه ده، کومه حالت سره جوړه ده. هغه ډېر زیات دی او لست دی، زنه کوي څنګه وایم چې کمی وي ښه ده کمی خراب ده. هر یوې ښېګڼې هم لري او خرابې هم لري، چې بیا ډاکټر نظر په حالت کې مریض تصمیم نیسي او دا توصیه کوي. بل دغه ورور مورد کې دی ویلي چې په مراکزو کې څوک نشته. اول خو زه باید ووایم چې زه د رئیس جمهور سي مشاوره نه وم، زه د افغانستان د طبي شورا رئیس وم، هیڅ وخت د مشاوریت پوست کې مې کار نه ده کړی. بل دغه مشکل واقعا یو غټ مشکل ده. زه کاش کې د مویز صاحب حضور دلته وای چې هغه خپله ورته جواب ورکړی. زه متاسفانه فعلا په وطن کې نه یم او زه نه کوی سم دا جواب ورکړم. د بل ورور مورد کې چې د معروف ولسوالۍ نه ویلی و چې هلته موږ خدمات ډېر زیات نه لرو او هغه کمیونیټي هیلت ورکر یا د یې محل چې ورته وایي، هغې مورد کې ویلي ما مخکې اشاره وکوله چې پخوا ډېر زیات د یې محل تربیه شوي، ولې یو شبکه یو ارتباط مستقیم منظم دوی سره نه وه، بلاخره ورکې شوي. هېڅ اصلا اوس ډېرې کمې دي، خو د دوی اثر ډېر زیات ده، ځکه چې دوی خلکو سره کار کوي، د خلکو په ژبه کار کوي او له هماغه کلو بانډو نه راجګې سوي دي. دا ډېر زیات مهمه ده. زه هیله لرم په نوي سیستم کې دې ته توجه وشي. په صحي سیستم کې یو شی چې ډېر زیات مهم ده، عدالت ده. متاسفانه په بعضې سیمو کې چې زورواکي و چارواکو باندې ډېر زیات قدر لوده، صلاحیت درلوده، وی په یو ولسوالۍ کې دوه مرکز درې مرکز د صحي لري، ولې په داسې ولسوالۍ کې دي چې د ورور خبره یو دایه د محل هم نه اوسېږي، ولې هلته هم یار انسان ده. خدای دې وکړي چې په دا نوي سیستم کې دوی هغه تقسیمات د مراکزو د صحي او د کارکنانو د صحي په عدالت سره نظر په ضرورت باید جوړ کړي، نه دا چې د زور او د لویداری په اساس باندې.
بل ډېر مننه د نسایي او ولادي چارو متخصص ډاکټر نسرین اوریاخیل چې د روغتیا ژوند ستمنی پروګرام کې مو برخه واخیسته. دغه راز د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو د معین ډاکټر عبدالباری عمر هم مننه چې د پروګرام په لومړیو څو دقیقو کې مو میلمه ول. اوریدونکو هم مننه چې زنګ ووهه، په خپلو تماسونو سره دا پروګرام رنگین کړ.
ډېر مننه.
غږ مې ورک دې مورې مورې ستړې غږ پچا وکړم. غږ مې ورک دې مورې مورې جگ میں رکھ دے مورے مورے